درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یکشنبه ده چې د مریض دیارلس سوه دوه نوي د سرطان دیرشمه او د میلادي دوه زره دیارلسم د جولای یوویشتمه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونو ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې افغانستان ته د پاکستان د یوه جګپوړي چارواکي د سفر د ناټو د عمومي قمندان د څرګندونو په ایران کې له افغان ډیپلوماتانو سره د بد چلند او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په راپورونو کې لرو، خو اوس د دې ساعت خبرونه واورئ. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د حکومت د ملي امنیت سلاکار له افغانستان سره د پاکستان په اړیکو د خبرو لپاره نن کابل ته راشي. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسی کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژل دي، او د مصر موقت ولسمشر یو کمیټه وګمارله چې په اساسي قانون کې بدلون راولي. د خبرونو تفصیل. اروپای ټولنې د ولسمشر لخوا د افغانستان د انتخاباتو د قانون د توشه هرکلی وکړ. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي ویګاد او شاخاص وویل د انتخاباتو نوې قانون شی چې د افغانستان راتلونکي د افغانانو په خپل لاس کې ده. ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو قانون پرون توشه کړ. شاغلی او شاخاص وایي دا قانون په افغانستان کې د قدرت سولې انتقال ته لار هوارول شي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د حکومت یو جګپوړی چارواکی نن په کابل کې له افغان مشرانو سره د دوه هیوادونو د ترینګلیو اړیکو د ښه کولو لپاره خبرې وکړي. د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو او د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به نن کابل ته له رسیدو وروسته له ولسمشر کرزی سره وویني. دا د می په میاشت کې د پاکستان له پارلماني انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند واک ته ورسېد، افغانستان ته د پاکستان د نوي حکومت د یو جګپوړی چارواکي لومړنی سفر دی. د پروان ولایت چارواکي وایي چې په جبل السراج ولسوالۍ کې د تیرې جمعې ورځې د نشکې عاملانې نیولې دي. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې د پروان والی عبدالبصیر سالنګي له ولسمشر حامد کرزي سره په تلیفوني تماس کې ویلي دا نشته د دوه خپل سرو وسلوالو ډلو ترمنځ شوې وه. سالنګي ویلي چې په دې نشته کې 12 کسان مړه شوي او یو تن ټپي دی. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت د افغان میرمنو د ژوند د شیګنې لپاره د امریکا لخوا د 200 میلیون ډالر مرستې هرکلی کوي. د ښځو د چارو وزارت مسلکي موینې مشګان مستفیوی ازادي راډیو ته وویل چې دا مرسته امیدوارونکې ده.
ای بودیجه از طریق مؤسسات بین المللی
دا وای دا بودیجه به نړیوالو ملی مؤسساتو لاري ولګول شي. له 2014 کال وروسته چې مرستي به په کمیدو بي، دا پروژه به د افغان میرمنو د ژوند د شیګنې لپاره یو شزي ریوي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغان میرمنو د ژوند د شیګنې د پروګرامونو د ملاتړ لپاره به له افغانستان سره د 200 میلیون ډالرو مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسی کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژل دي. امنیتي چارواکي وایي د خیبر درې په خرماتونګ سیمه کې د خیبر دوه په نوم پوځي عملیات د جمعې په سهار پیل شول او تر پرون سهار پورې روان ول. د دې چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ څلور سرتیري هم وژل شوي، د وسلوالو دوه پټنځایونه ویجاړ شوي دي. د مصر موقت ولسمشر عدلی منصور د دې هیواد په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره د حقوق پوهانو یوې لسکسیزي کمیټې ته دنده سپارلې ده. د اکثریت اسلام پالو لخوا جوړ شوی اساسي قانون د جولای په 3 نیټه د مصر د ځواکمن پوځ لخوا له واکه د اسلام پال ولسمشر محمد مرسی تر لری کېدو وروسته وځندول شو. د موقت ولسمشر دفتر ویلي چې موظفه کمیټه به نن خپل کار پیل کړي او یو میاش وخت به ولري چې د اصلاحاتو طرحه وړاندې کړي. د اردن پاچا عبدالله پرون د مصر له موقت ولسمشر عدلی منصور سره وکتل. په مصر کې د جولای د 3 نیټې له کودتا وروسته د لومړی ځل دی چې د اردن یو دولتي مقام قاهرې ته ځي. په دې کتنه کې د مصر د موقت حکومت مرسیال محمد البرادی د وسلوالو ځواکونو له درسیزه او نورو چارواکو هم برخه لرله. اسرائیل اعلان کړی دی چې یو شمیر فلسطینی بندیان به له بندیخانو خوشې کړي. دا اقدام د هغې موافقې یوه برخه ده چې فلسطینیانو او اسرائیلیانو د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان چیری سره کړی ده. د دوړو خو ترمنځ د سولې خبرې لتیرو دریو کلونو راهیسې په ټپه درېدلې وې. په عراق کې چارواکي وایي چې پرون لږ تر لږه دېرش کسان د بمي چاودنو په لړۍ کې ووژل شول. د بغداد په تجارتي ساحه کې په دې حملو کې لسګونه نور خلک ټپیان شوي هم دي. امنیتي چارواکي وایي د بمي حملې پرون ماښام هغه مهال وشوې چې خلک له روژه ماتي وروسته د اړتیا وړ موادو د پیرلو او تفریح لپاره بازارونو ته وتلي ول. او هندي پولیس وایي د ختیځ بهار ایالت د یوه ښوونځي په غرمنۍ ډوډۍ کې چې روانه اونۍ کې درویش ماشومان ووژل د حشراتو وژونکي درمل ګډ شوي وو. پولیس وایي چې د عدلي طب مقدماتي راپور دا ادعا تاییدوي.
سلام، زه سباون کاکړم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سندیکریټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14.6. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22.4. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.5. په مزار شریف کې به هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.4. په جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.3.
تاسو زموږ ځخله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې وړاندې اورئ. د ناتو عمومي قمندان وایي له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه خبرې د افغانستان ماموریت زیانمنولی شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نن کابل ته راځي. راپورونه وایي چې د ایران امنیتي مقامات له افغان ډیپلوماټانو سره بد چلند کوي.
موږ شکایتونه راځي د ډېر وخت څخه، موږ متاسفانه د شکایتونو څمر وزارت خارجه ته ماول کوو چې نن غوږ نور باندې نیسي.
له افغان شزو سره د امریکا د وروستۍ مرستې په اړه د شزو چارو وزارت د چارواکو د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو ترڅنګ د افغانستان په اړه د څو لویدیځو ورځپاڼو د تبصرو غټ ټکي هم په دې خبري مجله کې در اورو. ساعت و بجې او اته دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اورئ، ټاکل شوې ده چې د پاکستان د حکومت یو جګپوړی چارواکی یعنی سرتاج عزیز نن کابل ته لاړ شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې له خپل سلاکار سرتاج عزیز سره کابل ته د هغه د سفر پر ایجنډا خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار نن کابل ته سفر وکړي. نواز شریف ویلي چې خپل سلاکار له یو څرګند او مثبت پیغام سره کابل ته استوي. د هغه په وینا پاکستان د یو پیاوړی او غښتلی افغانستان غوښتون کړي. د دې موضوع نور جزئیات له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیولا شفق په راپور کې واوري.
د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد د افغان دولت د مخالف وسلوالو ډلو ټپلو پلوي نه کوي، بلکې د یو پیاوړی او باثبات افغانستان غوښتون کړي. نوموړي دا خبرې د شنبې په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د لیدنې پر مهال وکړې. د پاکستان دولتي تلویزیون دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت له قوله خبر ورکړې چې نواز شریف دغه وزارت د کتنې پر مهال په بهرنیو چارو کې خپل سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدلی او کابل ته دغه سفر پر ایجنډا ور سره غږېدلی دی. د پاکستان د دولتي تلویزیون په قول نواز شریف ویلي چې زه د خپلو بهرنیو چارو سلاکار له یو سرګند او مثبت پیغام سره کابل ته استوم او هغه دا چې موږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتونکي یو. نواز شریف د افغان دولت د وروستیو سرګندولو په اړه چې ګواکې دغه هیواد د افغانستان د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او دې هیواد ته د جګړې لپاره استوي ویلي چې پاکستان به هیڅکله د هغه ورانکارو ډلو ټپلو ملاتړ ونه کړي چې په افغانستان کې پر جګړه بوختې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی د بهرنیو چارو کې دغه سلاکار نن کابل ته ولاړ شي. عزیز وایي چې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې بل افغان چارواکو سره پر هر اړخیزو خبرو سربیره افغان ولسمشر حامد کرزي ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړي. سرتاج عزیز په داسې وخت کې کابل ته ځي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت د تورونو له امله د اسلام آباد او کابل اړیکې خړې شوې دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د نواز شریف د سلاکار سفر مهم ارزوي. دوی وایي دا سفر کولای شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالی لږ څه کم کړي.
و موردل چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته سفر کوي. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت سیاسي مخالف ډلې تمل لري چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره به دوی هم وویني. دوی وایي د سولې ټینګښت او د تروریزم له منځه وړل د افغانستان جدي اړتیا ده او د پاکستان له دې چارواکي څخه به یو ځل بیا په دې برخه کې د عملي همکاري غوښتنه وکړي. د افغانستان د شمال د پخوانی ټلوالې له غډیو ډلو سره د پاکستان تیر حکومت اړیکې ښې کړې. ټاکل شوې ده چې سرتاج عزیز د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی او دغه راس له یو شمېر سیاسي ډلو سره هم ملاقات وکړي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لیودین په راپور کې واوري.
د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالف ډلې وایي چې تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره د ملاقات رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې، خو دوی تمه لري چې له سرتاج عزیز سره به وګوري. ملي ائتلاف وایي که چیرې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره د دوی ملاقات وشي نو په ځینو مهمو برخو کې به د پاکستان د عملی همکارۍ غوښتنه وکړي. ملي ائتلاف وایي سوله له تروریزم سره مبارزه او د افغان سوداګرو د ستونزو هواری د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمې موضوعګانې دي او دوی به له دغه پاکستانی چارواکي سره خبرې پرې وکړي. ټاکل شوی وه د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د شمې په ورځ کابل ته سفر وکړي، خو دغه سفر یوه ورځ وځنډید او د یک شمې په ورځ به ترسره شي. له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پیلېدل او اسلام آباد ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه خبرې له افغان چارواکو سره د نوموړي د لیدنو د اجنډا په سر کې ځای لري. له دې وړاندې هم د پاکستان د صدر اعظم په ګډون د دې هیواد چارواکو افغانستان ته په خپلو سفرونو کې د سیاسي مخالفینو له مشرانو سره کتلي دي. پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي غواړي چې په افغانستان کې له ټولو ډلو سره ښې اړیکې ولري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو د انټرنیټ لاري هم اوریدلې او همې مطالب لوستلې شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ پټی دی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شي. لینک د ازادي رادیو ویب سټ ته مراجعه وکړي، په اسانۍ موندلې شي. د ازادي رادیو د نن ورځې د لسو بجو په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوري اچار دغه راس له اته نیمو بجو تر نهه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې پروګرام کې کابل ته د پاکستان د حکومت د ملي امنیت سلاکار د سفر په باب ستاسو نظر غواړو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو په اړه بحثونه په دې هیواد کې د امریکا ماموریت زیانمنولی شي، خو نوموړی له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ایستل یو انتخاب نه بولي. بلخوا د افغانستان د چارو ځینې کتونکي په دې باور دي چې امریکا به په هیڅ صورت له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پریکړه ونه کړي. په دې اړه احمد زبیر ژمن راپور لري.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جوزف ډنفورد له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکر له وتلو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې په دې اړه بحثونه په یاد هیواد کې د دوی ماموریت زیانمنولی شي. ښاغلی ډنفورد وال سټریټ جورنال ته ویلي دي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو وستل د یو انتخاب په توګه نه بولي. خو نوموړي زیاته کړې که کابل او واشنگټن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه کوم موافقه ته ونه رسیږي نو احتمالي نتیجه به له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو وتل وي. ښاغلی ډنفورډ ویلي له افغانستان څخه د ټولو عسکرو د وتلو تشیو تصور هم په دې هیواد کې روحیه کمزوره کړې ده. په افغانستان کې ځینې کتونکي هم په دې باور دي چې امریکا له دې هیواد د ټولو عسکرو د وستلو هوډ نه لري. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وای امریکایان په دې اړه بحثونه یوازې د دې لپاره کوي چې په امنیتي تړون کې امتیاز ترلاسه کړي.
دغه خبره چې یو ور امریکا وای چې موږ قوای مکمل افغانستان وځي، یو ور وای نزيده، یا کابل وای چې امریکا او پاکستان غواړي چې افغانستان ته یشي د امریکا فشار وو، دا ټول سیاسي لوبې دي د دې لپاره چې قرارداد امنیتي شکوار جزام ته امتیاز واخلي.
د جمهور رئیس چارواکي دا هم نه ردوي چې خای حامد کرزی پر امنیتی تړون له امریکا سره موافقه ته ونه رسیږي او دا کار له انتخاباته وروسته بل حکومت ته پاتې شي. د افغانستان د جمهور رئیس چارواکي وای امریکا باید د افغانستان د راتلونکو امنیت او د مشخصو مالی مرستو پاړه د هیوا ته ضمانت ورکړي. خولیدې مخالفتونو سره سره افغان چارواکي ډاډمن خاري چې امریکا بل افغانستان څخه د خپل ټولو عسکرو د وستلو پاړه پریکړه نه کوي.
ساعت و بجه و پنځلس دقیقې شوې. اوس هم توجه کړئ د دې خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکو اوریدو ته. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د حکومت یو جګپورې چارواکی نن په کابل کې له افغان مشرانو سره د دو هیوادونو د ترینګلو اړیکو د ښه کولو لپاره خبرې وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو په اړه بحثونه په دې هیواد کې د امریکا ماموریت زیانملولی شي. اروپایي ټولنې د ولسمشر لخوا د افغانستان د انتخاباتو د قانون د توشه هرکلی وکړ. د پروان ولایت چارواکي وایي چې په جبل السراج ولسوالۍ کې د تیرې جمعې د نشټې عاملان یې نیولی دي. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت د افغان میرمنو د ژوند د ښېګڼې لپاره د امریکا لخوا د 200 میلیون ډالرو مرستې هرکلی کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور د دې هیواد په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره د حقوق پوهانو یوې لس کسیزې کمیټې ته دنده سپارلې ده. د اردن پاچا عبدالله پرون د مصر له موقت ولسمشر عدلي منصور سره وکتل. اسرائیل اعلان کړی چې یو شمېر فلسطینی بندیان به له زندانونو خوشې کړي. او په عراق کې چارواکي وایي چې پرون لږ تر لږه 1.5 کسان د بمی چاودنو په لړۍ کې ووژل شو. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو څخه خبرې ساعت و بجې او ولس دقیقې دي. مخې درې چې نور راپورونه در واورو فرشته جلال زید نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د وال سټریټ جرنل په ورسته ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دې کار پر عواقبو ته تبصرې په یوه برخه کې راغلي. د ایتلافي قواوو قومندان جنرال جوزف دانفورد خبرداری ورکړی چې د ټولو امریکایي عسکرو وتل به د افغانستان ماموریت ته ضرر ورسوي. امریکایي جنرال دانفورد وال سټریټ جرنل ته ویلي چې د ده په باور له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو وتل یوازینی غوره انتخاب نه دی، خو فکر کوي چې که کابل او واشنگټن تر 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د برخلیک په اړه اوس یوې موافقې ته ونه رسیږي، شای امریکایي عسكر ووځي. وال سټریټ جرنل د امریکا په مشرۍ د ایتلافي قواو د عمومي قومندان په حواله لیکي دا چې یو شمېر خلک وایي چې 2014 کال هغه څوک ده چې افغانان به ورڅخه وغورځي له وضعیت سره مرسته نشي کولای. د امریکایي جنرال رسپانی ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړې وطنې خبر اوس هم د افغانانو پر فکر ناوړه اغیز کړی دی. د دانفورد په باور کې چې د دواړو هیوادونو چارواکي خلکو ته یو څرګند پیغام ورنکړي، نو په خلکو کې به دا اندېښنې لا زیات شي چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ نه کوي. اکونومیست مجلې په افغانستان او په ځنګړي ډول په غزنی کې د بی امنیتی په اړه مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې وایو د کابل کندهار له لوی لارې 2 کیلومتر لري د طالبانو واکمنی چلیږي او د کابل حکومت د غزنی شهر له مرکز د باندې چندان حضور نه لري. اکونومیست وایي له هغه رئیس چې ناتو د پوځي عملیاتو مسؤلیت افغانان د سپرلې په غزنی کې امنیتی وضعیت په نسبی ډول تر پخوا ښه شوی دی. د امریکا د پوځ ډګروال سټیفن مایکل د افغانستان کورونی امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو مسلې ته په اشاره اکونومیست وایي زیاتو خلکو مشته د اشغال کوونکو په سترګه کتل او ست طالبان لپاره دا سخت ده چې خلکو ته وایي چې له کافرانو سره جنگ کوي. د اکونومیست د مقالې لیکوال وایي د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز دوام ته اړتیا ده او د افغان ځواکونو یوازې پرېښودل به تیروتنه وي. د اکونومیست په وینا که چیرې غربي دولتونه د افغانستان پوځ تمویل کړي دا هیواد سقوط نه کوي، خو ناکراری به روانې وي ځکه د افغانستان لانجه یوازې له سیاسي لارې حل کېدلی شي.
په تهران کې د افغانستان د سفارت یو شمېر ډیپلوماټانو ځینو رسنیو ته ویلي چې د کار او ژوند په سیمو کې د ایران د استخباراتي شبکو د کسانو لخوا تعقیب شي او سپکې سپوري ورته ویل کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون مسؤلان هم دا موضوع تاییدوي. د دې موضوع په اړه د معصوم میوند راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدلو کمیسون مسؤلین وایي په ایران کې له افغان ډیپلوماټانو سره د ایرانوی چارواکو د ناوړه چلند په اړه دوی ته هم شکایتونه ورسېدلي دي. د دې کمیسون رئیس ډاکټر زلمی زابلی د شنبې پر ځای ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول شکایتونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته لیږلي، خو وایي د وزارت تر اوسه پام نه دی ورته کړی. دا چې په ایران کې له افغان ډیپلوماټانو سره څرنګه ناوړه چلند کیږي ښاغلی زابلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شکایتونه راځي د ډېر وخت څخه، موږ متاسفانه د شکایتونو څمره وزارت خارجه ته ما ورکو چندان غوزم نور باندې نسی خپل د افغانستان سفارت په ایران کې دی وزارت خارجه ته څوره کتبی خپل شکایتونه رسولي دي مبني پر دې چې د ایران استخباراتي کړي دی فازابي اته مسجد نه پیږي د باندې سفارت څخه کچیز دی او غواړي چې زایته ولاتې تر نظارت لاندې دي پکې سپوري وکړي
د شغلي زابلي په باور د افغان حکومت په ټخله پاتې کېدل د دې سبب سوي چې ایران له افغان کډوالو او حتی ډیپلوماټانو سره خپل ناوړه چلند ته دوام ورکړي له افغان ډیپلوماټانو سره د ایرانی چارواکو د ناوړه چلند په اړه د کابل چاپ یو اونیز هم راپور خپور کړي د حق په نوم دی اونیز په خپل ورستۍ کړنې کې په ایران کې د افغان ډیپلوماټانو له خولې ویلي کله چې دوی شتي او یا کوچنیان له کور وځي د ایرانی جاسوسان لخوا تعقیبېږي او کله ناکله ورته سپک سپوري هم ویل کیږي حق اونیز د هغو ډیپلوماټانو نمونه نه دی خبره کړي چې د معلوماتو پر اساس د راپور برابر کړي خو د یاد اونیز مسؤل مدیر احمد زیار رمزي ازادي راډیو ته ویل چې دوی په دې اړه اسناد لري
افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو مفتویلی دي چې د غوښتنو زموږ سره شته او شکایت کوي چې موږ د ایران د استخباراتي ادارو د کارکونکو د خونه مسلسل په فشار لاندې یو بدرد ورته ویل کېږي او دا ورته ویل کېږي چې دا د هغه اعمال انتقام ده چې تاسو په خپل وطن کې زموږ سره کړی دي بیر امکان ده لري چې هغه احتجاجونو ته د اشاره وي چې په کابل او ولایتونو کې د ایران کې د افغانانو د اعدام په غبرګون کې مظاهره وشوه
کوشش مو وکړ چې په دې اړه د بهرنی چارو وزارت او یا نظر راواخلو خو نوموړي ته لپاره لپسې ټلیفونونه سره سره هغه خبرو ته حاضر نسو
خبري مجله اوري
د شزو چارو وزارت وای د امریکا د 200 میلیون ډالر مرسته به له 2014 مرسته د شزو د وضعیت له شوالي سره مرسته وکړي د دې وزارت چارواکي په عین حال کې وای دغه پیسې د ملي او نړیوالو مسول خو مصرفيږي خو که د دوی تر سره نه لاندې وي نتیجه به شوي اسد الله لودین په دې موضوع راپور لري
که څه هم افغان میرمنې له 2014 کال وروسته د خپلو حقونو خوندیتوب او وضعیت ته اندېښنه لري خو د ښځو پروګرامونو سره د امریکا اعلان شوې مرستې دغه اندېښنې یو څه راکمې کړې دي د ښځو چارو وزارت د امریکا له دې مرستو هرکلی کوي او وایي چې ډېر ژر به د مور په نوم د دې مرستو لومړنۍ پروژه په دې وزارت کې پیل شي د دې وزارت مسلکي مرستیال سیدې مشګان مصطفوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که دغه مرستې د دوی تر څارنې لاندې مصرف شي د ښځو د وضعیت په خوالي کې به ګټور رول ولوبوي
ای بودیجه از طریق مؤسسات بین المللی
دا پیسې به د ملي او بین المللی مؤسسو لخوا مصرف شي حتی یو افغانۍ به هم د ښځو چارو وزارت ته ور نه کړل شي که از موږ تر دقیقې څارنې لاندې وي دا زیاتې پیسې دي له 2014 کال وروسته د نړیوالې ټولنې مرستې کمیږي خو دا پیسې کولی شي د ښځو د وضعیت د ښه والي او پراختیا لپاره ښه زیری وي
امریکا په دې وروستیو کې اعلان کړی چې افغانستان سره به د ښځو د ژوند د خوالي په برخه کې 200 میلیونه ډالر مرسته وکړي د امریکا د نړیواله پراختیا ادارې مشر راجیو شاه ویلي دا مرسته د پراختیا په نوم یو پروګرام سره کیږي چې ټول تمرکز د ښځو د ژوند او وضعیت په اړه دی د دې پروګرام اصلي هدف په راتلونکو لسیزو کې د افغان میرمنو د نوي نسل د وړتیا ولوړول دي په دې پروګرام کې هغو میرمنو ته چې د 18 او 18 کلونو ترمنځ عمر لري مسلکي زده کړې ورکول کیږي ترڅو وکولای شي ځان ته دنده پیدا کړي د ښځو یو شمېر فعالان دغه مرستې د دوی د ژوند د ښهوالي لپاره یو ښه زیری بولي خو وایي چې د لګښت په اړه یې اندېښنه لري
په کابل کې پولیسو یو ځل بیا په ښار کې د تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځېدو د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی د کابل د امنیت قمندانې مرستیال جنرال داود امین چې په دې کمپاین کې ګډون کړی و خبریالانو ته وویل دا ځل به د تورو شیشو موټرو له ګرځنونکو سره جدي چلند وشي البته دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول حادثه کیږي مرزی احمدزی په دې اړه راپور راستولی
په کابل ښار کې د تورو ښیښو د موټرو د ګرځېدو د مخنیوي کمپاین په لومړي سر کې د ځینو چارواکو لخوا له ستونزو سره مخ شو یو شمیر پولیس چې د کابل ښار د مسعود په سلور لارې کې راټول شوي وو د ولسي جرګې د یوې غړې لیلما ولی حکیمی موټر چې تورې ښیښې درلودې ودراوه خو نوموړی د خبریالانو په مخ کې پولیسو ته سپکې سپورې وویلې او هڅه یې وکړه چې پولیس د موټر ښیښې پاکې نه کړي خو د نوموړي د موټر ښیښې پاکې کړای شوې او په ورته وخت کې د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال داود امین خبریالانو ته وویل چې دا کمپاین به په لوړ پوړو چارواکو عملی شي
در خصوص مطبوعات میگفتن زیاد که در شهر شیشه‌سیا زیاد شده
په ځانګړې توګه مطبوعاتو به ویل چې په ښار کې د تورو شو لرونکي موټرونه زیات شوي. موږ د مخکني کمپاین له مخې بیا هم یو جدي کمپاین په لاره اچولی او تاسو ګورئ چې د کورنیو او بهرنیو تورو شو والا موټرو سره په جدي توګه د قانون له مخې چلند کوو او لوړ پوړو چارواکو ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوو چې د تورو شو موټر وګرځوي.
د شنبې په ورځ پولیسو د تورو ښیښو لرونکو او بې نمبر پلیټو موټرو د ګرځېدو او د ناقانونه وسلو د ګرځولو د مخنیوي دا کمپاین د کابل ښار په بیلابیلو مهمو څلور لارو کې په یو وخت پیل کړ. پولیسو د ولسي جرګې دیوبل غړي قیس حسن او د سترې محکمې د عالي شورا د غړي عبدالمالک کاموي د ساتونکو د تعقیبي موټر او د څو نورو موټرو چې پولیسو ویل د جنرال در رشی دوستم دی توری خیخی پاکی کری.
تولنیز شبکه انترنت، فیسبوک، ٹویٹر، ایس ایم ایس لا ازادی راڈیو سرا اڑی کٹنگ اکڑائی.
اسدالله بهرامی له لغمان څخه په یو ایس ایم ایس کې لیکلی وای په دی ولایت کې د خوراکي موادو بیل وړې شوې دي. په اتنیمې بجې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، ستاسو پیغامونه هم پکې لولو. د کندهار امنیتي چارواکي وای شپږ کسان د نشې موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د چارواکو په وینا نیول شو کسان غوښتل چې په نس یا ګېډه کې دوه کیلو هیروین هند ته یوسي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راستولی.
د کندهار د امنیه کمانډانی مطبوعاتي دفتر وایي دغه کسان یې د جمعې په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې نیولي. د مطبوعاتي دفتر په وینا نیول شوو کسانو غوښتل چې شاوخوا 2000 ګرامه هیروین د کپسولونو په شکل په خپلو نسونو یا ګېډو کې د کندهار څخه هند هیواته انتقال کړي. په نیول شوو کسانو کې درې تنه د کندهار او درې تنه د فراه ولایت اوسیدونکي دي. دوی د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې اقتصادي مشکلات یې زیات و او د وچ مجبوریت پر اساس دغه کار ته مخه کړي.
مانم نه بجان ده، ډیر غریب یم. پښتن مې چې هندستان ته روان، ما په ناس کې یو څه ګولې وي د مزدوري په واجه. ډیر غریبانه یو، موږ ته پر سیر باندې لازر افغانۍ ولته څه درک. موږ دا کار کوي، موږ ډیر شرمنده یو. نور د لپاره پیغام داده چې دا کار مه کوي، دا ډیر بد کار دی، ډیر شرمنده یو. تیادانی مې وخوړل، ویل تیادانی دې دغه دی وایه خوي خوړه. ما وخوړل مستو کې
الله سلام دې ته. دا به چا موږ مزدوري یو، پر سیر باندې لازر ته نو موږ
په ورته وخت کې چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې 130 تنه د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د چارواکو په وینا د نیول شوو کسانو سره لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې هم نیول شوي.
نور راپورنه د اتو بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
د ژوند رنگونه
مونږ درته وای
طالبہ
څوک لانی
اته لس شلو کال
چیرته اوسېږي؟
په شارع کمر کې دغه ما پلاس دې سره خلاصو د خور وادمی وو. یو لکه په وسخه د خلکو پر پیښتي وو. نشي شانه ورکه د نشي شانه نشي سات ګرد اوروپي هم ځنی وایو پر هغه د پروتو به صد او خلکو ځان خبر نه وو. مش په خبر سلو بارم بوتي هغه شپه خانيت بوتي التم بوتي ورور جان التم بستر کې نو وس بیرته راوسی پرون دا کار مش ته پیښ سره خلاصو.
ها چی ورکړی و؟
نه خبر چې کوم دوايي ورکړی و. دوايي ورکړی چې کوم دوايي وو
نو دوی ولي خورله
دا ورته ویلی وو کاکا راسه ګوري سرکشن د شلخته پر برابر د چې وسرک شنه ستلی د دکان شي اخستو شي په شورا چول دی ور یو دغه د پلاس وکړ یو دغه د پلاس وکړ خپل چشلیو
د پیسې دې ته د خور لخصرخیل
اخستې وي. اول ما د خور خسرخیل سره اخستو تر خلاص د
یو ولوار پنوم
د ور ول پنوم کور دی ودان
فکر نه کوي د پیسې آرامه وي تاسو لغونه اخستې وي در نبر کې سوي
نو خو مش خو خور د اس په پم مش په کور کې نه سره خلاصو نو مش د ای لا پلاس ور پنوم د اس پن کې نو چې د اروپا راک نه د اروپا بریک سوي
څنګه د خور خسرخیل دی غریب دی ک پیسې دار
یا پیسې دار دی
ها بیاتری غواړی نورې
پیسې یا بلنه څه غواړو ما نه کریپټو دی ویژو چې ما نه مو سره د سیو دی مو سره کومه کو سر کلاسو
تو څه درته استه کار بار کې
روزانه کوم سر کلاس د تمران روزانه
د کاری
مو دوه کاری دا کار کو
دی ورځ تور پی ګټه
مو نیم سو 200 مو ته دا ته خاله د ګریزي سر کلاس هغه د ډوډۍ ته مو بس یې هغه د ته ډوډۍ پر نه صبح شي پر نه صبح شي پر نه
سر کلاس څنګه در سبق دی نه دی ویلې
تر پنځه متر شپږم تر ومه دا سیمه ویلې دی
بیا دی ولی مکتب پری خوت
نو خو نه کې خور یو د مکتب وای ما نه پلان مش پنجرې دې کزه مكتب وې نو مست دوه ډوډۍ نه رسېږي مو ډوډۍ وخر سره خلاص دس نه رسېږي زره زنه وکم زه مكتب وایم زه درس وایم زه کم کار وکم
لدی سره زموږ دا خبری مجله پاتې رسېږي خدا دا بل خبری مجله جاوید